سلام د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې، خو په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې دوام لري. طالبان له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کوي.
افغانان هم د تظاهرات له جګړې راوتلې دي، حمایت یې وشي له ډیپلوماتیک لحاظه. دا یو دوه جانبه ضرورت.
ولې نړیوالو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. نړیوال تړونونه د حقوقو بشر دی.
د دولتي پوهنتونونو محصلان یو لویه غوښتنه لري.
د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي.
د یمن روانه جګړه وکلنه شوه او نور مطالب په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو کوربایم. له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی. متحد ایالات راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیلوي او پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده ور واوړي. بشپړ خبرونه. متحد ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي. خغلی پرایز زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي چې د پواینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. خغلی ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په نهمه او لسمه په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له 22 میلیون اړو کسانو سره له ژمی مخکې د بشري مرستو تابعه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوید بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون پر ټویټر خپره کړې ویلي
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړی شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
خغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. بل خو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي په افغانستان کې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د ستنېدو بهیر چټک شوی. د ادارې پرون نوښته په یو ټویټ کې وویل روان میلادي کال د 1,800 بې ځایه شویو کسانو له ډلې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې 1,900 بیرته خپلو مینو ته ستنه شوي. او چا وایي ځینې کسان په داسې حال کې خپلو مینو ته ستنېږي چې کورونه او جایدادونه یې په وروستیو جګړو کې ویجاړ شوي او دا کسان نورو مرستو ته اړ دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل کړي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون نوښت ازادۍ رادیو ته ویل دا لړۍ د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډېدلې وه.
امید دا چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په وو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د بایومټریک ماشینونو د تخنیکی ستونزو له کبله د پاسپورتونو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. د راپورونو لمخې د افغانستان په لویدیز کې د روان مریض کال لپاره درې نیم زره ماشومان په شری ناروغي اخته شوی. د بختر دولتي اژانس د راپور لمخې د دې پیښو په سلو کې اویا په لرې پراته غور ولایت کې ثبت شوی. د راپور لمخې لوري میاشتې رئیس په شری یو دیرش مړینې هم ثبت شوی دی. د غور د روغتیا رئیس عبدالستار موافق ویلي چې په غور کې د دې ناروغۍ پراخېدو اندېښمن کړی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده د هیواد ته ور واوړي. پولند بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي پولند پرون بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته د سرحد سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپل پوله ځای پر ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخي زیارغل پیل کړی. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي دي. او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکا کې یو لړ چودنو لک تر لګ دوه کسان وژلي او شپرستنه نورې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون آر ټي اس راپور ورکړی چې لومړی چودنه پرون ماسپخین په هغه ګودام کې وشوه چې توغندي او چودیدونکي مواد پکې ساتل کېدل. سمدلاسه د چودنې د علت په اړه څه دی ویل شوي. د فابریکا د پلازمینې بلګراد په 15 کیلومتره کې پراته ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتی ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه یو. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف آسمان برګ برګ، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15. او جلال آباد آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پرون سل ورځې پوره شوې، خو لا هم په دې هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې ختمې شوې نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په خوشي کولو کې همکاري وکړي. همداراز ملګرو ملتونو پرون وویل له غوښتنې سره سم یې هغه 600 میلیون ډالره بسپنه ترلاسه کړي چې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره غوښتې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پرون سې شنبه سل ورځې پوره سوې، خو په دغو سل ورځو کې د افغانستان د اقتصادي، ټولنیز، بشري او سیاسي کړکیچ په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړې دی. د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون په خپل رسمي ټویټر کې وویل د افغانستان د تېر حکومت د ړنګېدو سل ورځې پوره سوې او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې د افغانستان د نفوس د 80% برخې د لوږې اندازه په سختېدو ده. ایګلند ویلی د خلکو بشری اړتیاوې د سختې وچکالۍ، د بایو لوړېدو او اقتصادي رکود له کبله لا سختې سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون ویل له فوري درخواست سره سم یې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو په اندازه غوښتل سوې بسپنه ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د بشري ناورین خواته روان دی او دا خطر ست چې د دغه هیواد څبان دي نیمایي وګړي د جيمي پر مهال کافي خواړه ونه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په سپتمبر میاشت کې د وی غونډې پر مهال لا افغانستان سره د څبان دي 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو هغه وخت په اصل کې د څبان دي 600 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې وه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر افغانستان خپل موجود محدودیتونه ژر تر ژره کم کړي. د دې سازمان په خبره دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې روغتیایي څارنه، خواړه او نور ضروري خدمات په ټپه ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې په عین حال کې غوښتنه وکړه د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره چې د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پېښوي په چټکۍ اقدام وکړي. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او پر طالبانو نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي افغانستان چې له وړاندې بې وزلۍ ځپلی و له یوه بشپړ اقتصادي بحران سره مخامخ سي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکړي.
افغانان هم د تظاهرات د جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي، دا یو دوه جانبه ضرورت.
د اگست میاشتې په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو او خلکو له غوښتنو سره سره دغه شتمني خوشې سوې نه ده. په عین حال کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوې. د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول لوېدلی او د بیکاري اندازه هم خورا زیاته سوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبان حکومت ولې نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟ کچرته د طالبان حکومت همداسي واکمن وي لکه د تیرې سل ورځې چې هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان لپاره به زیان څه وي؟ د نړیوالو د رسمیت پیژندنې شرایط او د طالبانو نظر په دې راپور کې چې احمد شیبر چمتو کړی واوري.
په تیرو 15 کلونو کې چې افغانستان د ملګرو ملتو غړی شوی دی، داسې حکومت په دې موده کې پر کابل نه دی واکمن شوی چې درې میاشتې یو بهرنی هیواد هم په رسمیت نه پیژني. طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، د خپل تیر رژیم په پرتله یې چې درې هیوادونو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په رسمیت پیژندلی وو، هڅې پیل کړې چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بله څېره وړاندې کړي چې حکومت یې په رسمیت پیژندل شي. بیا چې کله دوی په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه، هیله یې لرله چې اوس به ژر په رسمیت وپیژندل شي. خو د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی وایي چې دې کابینې د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. نه یې ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا په ګډون د کابینې 14 غړي په تور لیست کې شامل دي. نړیوالو طالبانو ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېښودل. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی 15 شرط اعلان کړل. له افغانستان نورو هیوادو ته تروریزم صادر نشي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه ضایع نشي، د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، ټول شموله حکومت جوړ شي او هغه بهرنیان او افغانان چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دي د هغوی د وټلو مخه ونیول شي. د بهرنیو د شرایطو په جواب کې تیره میاشت طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په انقره کې خبري غونډې ته ګیله وکړه.
زموږ شمو کې بیا یو شخص یو کورنۍ او وسته وسته هیوادونو باندې حکومتداري چلوي، هغه ټول چې په رسمیت کې زندل کیږي او د افغانستان نوې اسلامي حکومت نه پیژندل کیږي، دا به انصافي ده، دا د افغانستان ولس سره ظلم ده.
افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتو غړی شو، یعنی د ملګرو ملتو له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته. ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ تقریبا یو نیم کال مخکې، یعنی د 2000 کال د مارچ په میاشت کې په پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نوم حکومت پر رسمیت نه پیژنو. خو طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي امارت په نوم حکومت اعلان کړ او د اګست په 14 د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړو یو موافقه وکړه چې هغه حکومت په کابل کې پر رسمیت نه پیژنو چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي. د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وی د نړیوالو حقوقو له نظر د پرسمیت پیژندلو لپاره درې اساسي شرطونه دي. د یو هیواد خلکو ته داسې شرایط برابرول چې آزادانه او په آرام فضا کې کار وکړي، پر خاوره مطلق حاکمیت ولري او له سرحدونو دفاع وکړي. خوشاغلی ساپای په اوسنۍ نړۍ کې ځینې نور شرایط اړین ګڼي. ځینې
نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی. هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهر شاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی، دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني.
په تیرو شاوخوا سل ورځو کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې وویل له دوی سره چلند رسمي دی. که په کابل کې واکمنه اداره پر رسمیتونه پیژندل شي، د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده اساری کنګل شوی زیرمه افغانستان ته ونسپاري. نړیوال بانک په افغانستان سره مرستې ونه کړي او د پیسو نړیوال صندوق په هغه مرستې چې په خوایل افغانستان سره د ورکړې شمنه کړې و دغه هیواد ته ونسپاري.
و امر دل چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنۍ سل ورځې اوختي، خو نړیوالې حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سل ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي.
د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څوونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړ. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوی، کاروبار سور شوی، د جنسونو بیې لوړې شوی او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازي چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي دي.
په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو چې په بل پښتو خبرونه کې چې په اتو بجو پیلېږي خبريږي. خو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د قیمتي کانو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د قیمتي کانو د یو امریکایي سوداګر ګيري پاور ساکس له قوله راغلي چې وایي هر څوک چې د افغانستان کنټرول په لاس کې ولري د قیمتي ډبرو او غمیو تجارت به روان وي. مقاله د ګيري پاور ساکس په کیسه پیلېږي چې په ویتنام کې د امریکایي جګړې سرتیري پاتې سوی او د امریکا په هوایي حالت کې د کانو او غمیو دوکانونه لري. د په 1902 ملسیزه کې لومړی ځل افغانستان ته تللی و چې د قیمتي ډبرو تجارت پراخ کړي. هغه وخت د بدخشان ولایت په سرسنګ سیمه کې د وزره کالا لرغونو لاجوردو سره لیوالتیا پیدا کړه. په مقاله کې راغلی چې پاور ساکس ډیر ځلې افغانستان ته تللی او وروستی ځل دی تیر په سرلی د هیواد ته ورغلی و. هلته درې اونۍ تیرې کړې وې. د پنجشیر ولایت کې هم درې شپې کړې وې. پاور ساکس په افغانستان کې د قیمتي ډبرو په برخه کې د امریکایي ادارې یوسید سلاکار هم پاتې سوی. د مقالې د معلوماتو پر اساس په 1901 لسیزه کې د پنجشیر ولایت زمرد د خرڅلو په هدف لوی اندازه کشف سول. پاور ساکس نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې دی د مجاهدینو د یوه مشر احمد شاه مسعود ملګری و او هغه غوښتل چې په پنجشیر ولایت کې د زمردو کانونه پراخ کړي. له همدې کبله چې کله به د تاجکستان یا ازبکستان ته ورغی، احمد شاه مسعود به هلیکوپټر ورولېږه چې د پنجشیر ولایت ته پکې بوزي. ډیفنس بلاک خبرونې د سی ان ان ټلویزیون د راپور په حواله یو مقاله خبره کړې ده چې وایي امریکا پر دې غور کوي چې د افغان هوایي ځواک لپاره ایم ای ولس ډوله هلیکوپټر اوس اوکراین ته ورکړي. په دې مقاله کې راغلي چې امریکا غواړي اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي او په دې کې هغه ایم ای ولس ډوله هلیکوپټر هم شامل دي چې د افغان هوایي ځواک لپاره وي. په مقاله کې د سی ان ان هغه راپور ته اشاره شوی چې د دوشنبه پر ورځ خبر سو او فکر غلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره په داسل کې اوکراین ته پر مهماتو لیږلو غور کوي چې روسیې د اوکراین پولی ته ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې مقاله کې ورسته ولول چې د امریکا دفاع وزارت اوس په دې فکر کې دی چې توغو روسی جوړ هلیکوپټرو څوکړي چې د افغان حکومت لپاره پیریلوي. د ډیفنس بلاک خبرونې په مقاله کې راغلي چې د افغان هوایي ځواک یو شمیر ایم ای ولس هلیکوپټر لمخکله په اوکراین کې دي، او د الوتکې هلته د امریکا او اوکراین ترمنځ د یوه قرارداد لمخې د ترمیم لپاره اوکراین ته وړل سوي وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د افغان هوایي ځواک یو شمیر ایم ای اته او ایم ای ولس هلیکوپټر له افغانستانه بهر دي او برخلیک نه څرګند دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل په هنتون یو شمیر محصلان د دولتي په هنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي د لوړو زده کړو وزارت باید ژر تر ژره د دولتي په هنتونونو د محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د خصوصي په هنتونونو په شان دولتي په هنتونونو هم بیرته پیل شي.
پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو درې میاشتې اوړي، خو لا هم د دولتي په هنتونونو دروازې د محصلانو پر مخ تړلې او د مسلې یو شمیر محصلین د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي. یو شمیر دغه محصلانو غوښتل چې د سه شنبې په ورځ د خپلو غږونو او چاتولو لپاره په کابل پوهنتون کې اعتراض وکړي، خو دا کار ترسره نسو او لامل یې هم روښانه نه دی. خو یو شمیر دغه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي پوهنتونونو د پرانیستلو ترڅنګ طالبان باید هغه محصلانو ته چې د تحصیلي کال په وروستي سمستر کې و ارتقا ورکړي او فارغان دي کړي. هغه پریکړه چې طالبانو د خوانځیو د دولسم ټولګیو د خزینه او زده کوونکو په اړه کړې ده. سمیم د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د لومړي کال محصل دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمې دراتلونکو په اړه اندېښمن یم. زموږ لومړی سمستر تیر شوی وو او دویم سمستر مو وو. اوس په څنګه کېږي؟ زموږ یو کال همداسې تیر شو. باید د لوړو زده کړو وزارت زموږ لپاره زمینه برابره کړي چې موږ درس ووایو او یو کال ارتقا وکړو.
لدې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان کړی و هغه انجونې چې په دولسمو ټولګیو کې دي له ازموینو پرته به یې فارغې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دولتي پوهنتونونو د محصلینو د ارتقا په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. شاوخوا یوه میاشت مخکې طالبانو اعلان وکړ چې په پوهنتونونو کې به د زده کړو بهیر بیرته پیل سي، خو اړتیا ده چې د انجونو او هلکانو ټولګي سره جلا سي. له دې نن وروسته اکثره خصوصي پوهنتونونه بیرته پیل سول، خو دولتي پوهنتونونه هماغه سي بند پاتې دي. د کابل پوهنتون د زراعت پوهنځي یو محصل صدر اعظم پکتیاوال وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې ټول تمرکز او فکر د خپلو زده کړو د راتلونکو پلانونو په اړه و، خو اوس یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
په ټوله کې د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي او هغه محصلین چې د وروستي کال محصلین دي هغوی ته د فوق العاده ارتقا اعلان شي.
له دې سره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي احمد تقاوي د دولتي پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم ځینې ستونزې شته.
د لوړو زده کړو وزارت پوره کوشش کوي چې دولتي پوهنتونونه هم د خصوصي پوهنتونونو پر کم د محصلینو پر مخ باندې ژر خلاص کړي او تدریسي چارې پیل شي. دا چې خصوصي پوهنتونونه خلاص دي، تدریسي چارې روانې دي، خو د دې څخه معلومیږي چې موږ د پوهنتونونو سره هیڅ فکر ستونزه نه لرو. البته ځینې مشکلات شته چې د هغوی څخه یوه ستونزه اقتصادي ده. چې کله دغه ستونزه او مشکلات حل شي، انشاءالله موږ به دولتي پوهنتونونو ته هم اجازه ورکړو.
خغلی تقاوی د لوړو زده کړو وزارت په یوداسي طرح کار کوي چې په بنسټ به هغه محصلان چې سمسترونه یې په نیمایي کې پاتې دي هغه بشپړ او ارتقا به ورکړي. د نوموړي په خبره تر اوسه دا طرح ورستۍ سوې نه ده او چې کله ورستۍ سوه عملي به شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په یمن کې روانه جګړه وکړه نشوه. په دې جګړه کې لسګونه زره کسان تر اوسه وژل شوی او د لړۍ له هم روانه ده. بلخوا په یمن کې د بیلابیلو ادارو لخوا د قحطۍ د پراخېدو خبردارۍ هم ورکړل شوی دی. په دغه تفصیل په دې راپور کې واوري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د یمن په وکلنه جګړه کې به د روان میلادي کال تر پایه د وژل سو شمیر 3,00,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی پرون سیشن به په یو راپور کې ویل د دغه شمیر مړینو علت به د جګړې په مستقیمو او غیر مستقیمو عواملو پورې تړلې وي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د دغو مړینو 80% به د جګړې د غیر مستقیمو عواملو له کبله وي، لکه د پاکو اوبو د نشتوالي، لوږې او ناروغیو له کبله. د دې ادارې د راپور له مخې تر روانې میاشتې به د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم ډول د جګړو له کبله وژل سوي تر 1.5 لک زیات وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 د کال په لومړیو کې د یمن په جګړه کې ځان دخیل کړ چې د حوثي یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د حکومت مرسته وکړي. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي له وړاندې پلازمینه صنعا او نورې سیمې نیولې وې. دغه ائتلاف پرون ویل چې وړ مشپې د پلازمینه صنعا په هغه سیمه کې چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده، د بالستیک میزایلو د توغولو ساحه په هوایي حملو کې ویجاړه کړې ده. د المسیره په نوم ټلویزیون چې پیرن پلوه حوثي یاغیانو پوري د تړلو ډلو لخوا چلول کیږي ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې د پلازمینې یوه استوګنیزه ساحه ویشتل سوې ده. په همدې حال کې د سعودي عربستان دولتي اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه هوایي حملې په صنعا کې پر توجیه وړ پوځي اهداف سوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو پیغامونه خبرو، خو اوس په مکړې لاندو خبرونو ته. متحد ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمي مخکې د بشري مرستو تابع کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ چې مخکې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېد